افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی، خو پایلې ساتو خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ښاغلی بنټ له یو این نیوز سره په مرکه کې چې پرون پنځشنبه خبره شوې وویل دا مهمه ده چې د نړیوال بحران په مهال په افغانستان کې د حقوقو دوامدار له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی بنټ زیاته کړه د نړیواله ټولنې غړي باید له خپل ژمنې سره سم په افغانستان کې د بشري حقوقو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه په دې هیواد کې نن ورځ له ښځو سره دومره ناوړه چلند کیږي چې په بل هیڅ ځای کې لخذ سره نه کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی نوموړی په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل نوی راپور نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغي مثبتې پیښې د تېرې د وړمې میاشتې په پرتله څه باندې 40% زیاتې شوې دي. د سازمان نن په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت په اړه په نوي راپور کې ویلي چې په سپتمبر میاشت کې د شری 4155 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز دا هم ویلي چې په سپتمبر کې د شری ناروغي له امله 13 مړینې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکال په افغانستان کې ټول ټال د شری د ناروغي پیښې 25509 ته رسیدلې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو برید کې چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوي پولیس په نښه شوي او د 5 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د دې ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې شوې ده. د رحمت الله په نوم د پولیسو یو چارواکي د اژانس ته ویلي چې په دغه برید کې د پولیسو هغه موټر په نښه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکوونکو د امنیت لپاره یې ساتونکي لیږدول. د عبدالفتاح په نوم د پولیسو یو بل چارواکي ویلي چې په وو وژل شو کې 15 ماشومان، یو پولیس او یو دکاندار شامل دي. دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. له دې مخکې روانونه په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین د پیل شوي کمپاین په ترڅ کې د خیبر پختونخوا په څو سیمو کې هم دغه کمپاین پر کارکوونکو او ګمارل شوو پولیسو یې بریدونه شوي وو چې په نتیجه کې څو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی. په پاکستان کې چې روان میلادي کال د پولیو مثبتې پیښې پکې به بې ساري توګه زیاتې شوې د چارواکو په خبره د واکسین په روان کمپاین کې به چې نن وروستۍ ورځ ده له 5 کلونو کم عمره 45 میلیونه ماشومان واکسین شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل چې اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1701 پریکړه لیک د پلي کېدو په اړه پر یو تفاهم ته نږدې شوي دي. خغلی بلنکن چې د جنوبی کوریا له باندنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل سمیت د خپل وروستي سفر پر اساس ویلی شي چې په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. په همدې خبري غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم هیله څرګنده کړه چې په لبنان کې به ژر د پام وړ بدلونونه رامنځته شي. تر دې یوه ورځ وړاندې د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی هیله څرګنده کړې وه چې په راتلونکو څو ورځو کې له اسرائیل سره د اوربند موافقه اعلان شي او د اسرائیل عمومي راډیو بیا له لبنان سره د شپېتو ورځو د اوربند لپاره د موافقې د مسودې د چمتو کېدو خبر ورکړیو. د روسي دفاع وزارت وایي نن سهار وختي د اوکرين درې اتیا بي پيلوټ الوتکې د روسي په شپږو سیمو کې راغورځولې دي. دفاع وزارت پر ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي چې 4 دیش په کورسک، شل په بیریانسک، 12 په کریمیا، ته په ورونیژ، 4 په اوورل او 3 په بلګرود سیمه کې په ډزو راغورځول شوې دي. چارواک په بریانس ښار کې د هستوګنې پر یوې ودانۍ د یوې ویشتل شوې الوتکې د ټوټو د راپرېوتو په پیښه کې د یو کس ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په عین حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي چې د روسیې یو دش بي پيلوټ الوتکې او یو توغندۍ له منځه وړي دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشه. د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف او قبای کار د تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلی کو. په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط درې کاله وروسته ولې له هم پخواني چارواکي د جمهوریت پرزیدو یو بل ملامت کوي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپلې ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي پخواني چارواکي دي امریکا او په خبرې شخص ماتې د تېر جمهوریت پر پرزیدو نه ملامت کوي. دغه خبره تېر جمهوریت ځکه سقوط وکړ چې مشران یې نه په جګړه نه په خبرو او نه هم د هیواد په اداره خبر وو او پکې ښه نه وه. هغه لیکلي دي چې تیرو چارواکو یو طلایي چانس له لاسه ورکړ. د ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونو ته یو شمېر پخوانیو چارواکو غبرګونونه ښودلي دي. له هغې ډلې له دې نه مخکې چې ښاغلی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼې ټویټ وکړي امرالله صالح د ښاغلي خلیلزاد په اړه ځینې څرګندونې درلودلې چې د خپرونې په جریان کې به یې له میلمنو سره پرې بحث وکړو او په پښتو چې ولې د تیرو جمهوریت چارواکي او هغه کسان چې د دوهې په پروسه کې ښکېل وو یو بل ملامتوي چې د دوی په وجه باندې جمهوریت وپرسېده. خپرونه کې راسره میلمانه شته د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر چې د خپرونې په دویمه نیمایي کې به راسره یو ځای شي، د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخیل سره دي. تاسې ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. اغلی کړوخیل په پیل کې به تاسې ته راشو، تاسې به حتمن په ټویټر باندې دغه جنجال چې په درستیو کې رامنځته شوی د پخوانیو چارواکو د زلمی خلیلزاد ترمنځ لیدلی به مو وي او همدارنګه دغه خبرې اترې چې د دوی ترمنځ تبادله شوې دي دا به مو هم کتلی وي. تاسې څه فکر کوئ ولې درې کاله وروسته له هم دغه چارواکي یو بل تورنوي او وایي چې تاسې د جمهوریت د پرزیدو سبب شوی یا زلمی خلیلزاد تیر چارواکي ملامتوي، تیر چارواکي زلمی خلیلزاد ملامتوي، ولې درې کاله وروسته دا موضوع راپورته کیږي؟
سلامونه او درناوی ټولو ته. زما په اند باندې خو ښاغلی زلمی خلیلزاد کوم وضعیت چې په افغانستان کې حاکمه ده او د یو هغه مهم کس و چې یو طرف یعنی امریکا په نمایندګۍ له طالبانو سره خبرې کولې، نو د دې لپاره چې دغه ناکامه معامله یا هغه قطعنامه یا توافقنامه چې بخښنه غواړم چې توافقنامه چې دوی امضا کړې ده او امریکا حکومت دې ته قانع کړ چې دا کار درست روان ده، نو اوس چې دوی دغه پایله هم امریکا ته چندانې قابل د قبول نه ده ځکه چې کومه ملامتیا چې په نن په امریکا باندې راغلې ده، نو د دې لپاره چې دغه ملامتیا نه ځان وژغوري او همدارنګه چې څرنګه د افغان ولس له نیوکو نه ځان وژغوري، نو راځي غواړي چې دغه ټوله ملامتیا په پخواني چارواکو خصوصا په سیاسي ډلو ټپلو باندې واچوي. نو زه فکر کوم چې د پخواني سیاسي ډلو ټپلو خو هیڅوک نشي کولای چې براعت ورکړي ځکه چې د هر چا کړنه په پخواني حکومت کې معلومه ده، اما راځو چې دا خبرې اترې خو تا مخته بولې، شرایط خو تا وازه کول، محدودیتونه فشارونه خو تا د کابل په ادارې باندې راوړل، پخواني چارواکو سره خو تا خصوصي ناستې معاملې او وعدې کولې، نن څنګه هغوی ټول ملامت شو او ته یو 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 درست کس وې؟ زه فکر کوم چې که دی غواړي دغه ملامتیا نه ځان وباسي دا به انصاف درسته نه وي.
ستاسي پان باندې ولې خلیلزاد درې کاله وروسته راځي دا موضوع مطرح کوي، ولې پخوا دا کار نه کوه؟
که خب ځکه چې خو ما شاید یا موضوع د بره علاوه چې مثلا دغه وضعیت چندان مطلوب نه ده، بل داسې مثلا انتخاباتو موضوع هم ده، کېدای شي یوه اندازه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خپلې پارټۍ یا د هغه په خاطر باندې دا شانته دریز غواړي چې غوره کړي، نو زه فکر کوم چې شاید مختلف عوامل ولري و همدارنګه هغه کوم تحولات چې په منطقه کې روان دي دا هم شاید باعث دی کیږي چې مثلا دا موضوع څرنګه دا تودا وساتل شي او دا بې اعتباري د مخالفینو د فعلي حاکمیت په مقابل کې زیاته کی، ان مختلف عوامل شدید باعث کیږي چې زلمی خلیلزاد دا رقم دریز غوره کی، او بدون شک زه فکر کار نه کوم چې دا دغه زلمی خلیلزاد خپله بار بار دا یادونه یا دریز غوره کول، خو زه فکر کوم چې حتما دته بل د خپل حکومت لترفه ول کیږي یا د خپل سیاسي پارټي لترفه ول کیږي چې باید دا رقم بیانات د میډیال طریقه ولري.
مننه مننه تاسو به بیرته وګرځم. آزاد صاحب که تاسو راته وایاس لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل یادونه وکړه د دې تر شا چې درې کاله وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه باندې لزانه یو ډول دفاع کوي، یا د تیر جمهوریت د پرزیدو ګوته تیر چارواکو ته نیسي. ځینو چارواکو یې په ځواب کې ځینې خبرې اترې هم کړې دي، او زلمی خلیلزاد بیرته تورن کړی ده چې دوی طالبان تیرو چارواکو ته ښه معرفي کول، ورته ویلي چې طالبانو تغییر کړی دی، او داسې یو څه یې له ځان سره افغانستان ته په هغې وخت کې راوړي وو چې خلکو ته یا په ټوله کې تیرو چارواکو ته وښایي چې طالبانو بدلون کړی. او دغه څه چې اوس په افغانستان کې واقع شوي دي او واقع کېږي، دا هغه څه وو چې دوی په یو ډول باندې ښودلي وو چې نه به کېږي. ستاسې په اند باندې زلمی خلیلزاد هغه وخت کې چې کوم دریځ درلوده، تر اوسني دریځ پورې څومره توپیر پکې راغلی؟
سلامونه درنښت په تاسو ته او هغه کړو کې تا ټولې نو کولی نو کو دا په تیرو درې کلونو کې د سقوط وروسته د مرزدای خلیلزاد څو ځله ځانګړي مرکې کړې دي. تبي خبره ده چې په ایکس باندې به الفاظ متفاوت وي، دا مرکو سره چې د تیرو درې کلونو کې ځانګړي مرکې کړې دي. خلیلزاد نه یوازې ځانګړي مرکې کړې دي، وار وار د متحده ایالاتونو کانګرس ته هم بلل شوی دی، سنا ته بلل شوی دی، هلته د داسې پوښتنې شوي دي، یو ډول اته احضار شوی دی او د خپلې څرګندونې لرلې دي. نو زه فکر نه کوم چې دا درې کاله وروسته د لومړي ځل دا خبرې کړې وي. دا چې وخت نا وخت دا خبرې کېږي په لومړي ځل خو نه دي، نو طبیعي خبره ده چې دریځونه معلوم دي. ګوره که چېرې تاسو د متحده ایالاتونو دریځ سره ځئ، متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د ټولې نړۍ تقریبا د ټولې نړۍ په سیاستونو کې خپل رول لرلی ده. د ډېری هیوادونو په تیرو اویا و اتیاو کلونو په د سیستم د ساختار د دولتونو په جوړولو او ړنګولو کې خپل رول لرلی دی. او تاسو نشئ کولای چې متحده ایالاتونه متحده ایالاتونو ته برات ورکړئ. متحده ایالاتونه نه یوازې چې په اوسني دوو لسیزو کې یا په دې دوره کې، بلکې د سړې جګړې په دې خو د افغانستان په قضایو کې ډېر ښکېل وو. همدغه توپک سالاران او جنګ سالاران چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان چارواکي وو، دا دا د متحده ایالاتونو ملګري هغه وخت هم چې روسیې په ولاړ یا لوی شوروي په وړاندې جنګېدل، دا یو بورډ دی. بل بورډ د افغانستان د چارواکو مسؤلیت دی. په هیڅ عنوان دا دواړه خواوې د برابرۍ هغه نه دي، جوګه نه دي. یعنې د افغانستان یو اساسي قانون لري، د هغه اساسي قانون له مخې مسؤلیتونه افغانانو ته راجع کیږي. که موږ چیرې د سقوط وروسته ټول بار په امریکایانو اچوو، نو خلیلزاد طبیعي خبره ده خپل ځانګړو ملکو کې ملي زه امریکا یم، د امریکا منافعو د امریکا د منافعو د ساتلو مسؤلیت ما درلودی. په تېرو شلو کلونو کې موږ ولیدل دغه څه چې اوس پخواني چارواکي، زما په یاد دي پخواني ولسمشر د یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې تر دې توند الفاظ وکاروله، حتی ښاغلی خلیلزاد په دې هم تورن کړي چې دا نه د دې ټول ستونزه دا د اسلام او د افغانیت سره، چې دا خپل غیر ډیپلوماتیک الفاظ دي. په هر حال موږ دا ولې سقوط شپږ میاشتې وړاندې همدې د افغانستان پخواني چارواکو همدې دولت هر ورځ اعلان کوي چې ولسوالۍ پرېښولې، ولایتونه پرېښول، خپل اردوګانې پرېښول، او د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال ویلی چې دا اطلاعاتي استخباراتي لوبه ده. نو نن راځي دا چارواکي په امریکا باندې دا تور لګ، امریکا خپل ځای لري، امریکا د نړۍ په ټولو سیاستونو کې خپل رول لري، د افغانستان په اوسني دا شل کلنه کې نه په څلوېښت پنځوس کلنه بربادۍ کې د دې لاس وو. لاکن کله چې موږ د افغانستان د جمهوریت د سقوط مسله راخلو، د افغانستان ځکه د ښاغلي خلیلزاد مخاطبین افغانان وو، کله چې موږ د افغانستان د شرکلن جمهوریت سقوط مسله راخلو، د شاوخوا درې سوه زره امنیتي دفاعي سکتور له منځه تلل او دغه هڅه له منځه تلل، په دې کې بې له شکه زه نه پوهېږم چې دا چارواکي چې خوري چې په دومره سپین سترګۍ باندې دفاع کوي، بې له شکه ټول مسؤلیت. ځکه ما که یو چا ته رایه ورکړي، ما دې ته رایه نه ده ورکړې چې دا د جمهوریت د امریکا ملګری دی یا جمهوریت د امریکا سره ملګرتیا لري. ما یو شخص ته رایه ورکړې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ورکړې. د افغانستان په اساسي قانون کې مسؤلیتونه هم دي، نه یوازې چاته امتیازات تعریف شوي دي. د همغه قانون له مخې افغانانو ته لومړۍ درجه مسؤلیت افغانان لري، افغان چارواکي لري. دا د بیخي شرموره ده چې په تیرو درې کلونو کې افغان چارواکي یو ځینې نور خلک وار وار چې د امریکا موږ خپل بار همیشه په روسانو، په امریکایانو، په پاکستانیانو اچول دي چې ټولو دا رول لري. د نړۍ په ټولو سیاستونو کې هیوادونه یو د بل په مسایلو کې ښکېل دي، استخباراتي ښکېلتیا لري، مثبت او منفي خیلتیا لري یت سوا د مکلفیت ولې چې راځي په یاد جو امریکا هیڅ کله د مکلفیت نه درلوده زه باید فکر ونه کوم چې امریکا دې لپاره جوړ دی یا د هوا دې لپاره شماته کار وکړي زما مکلفیت او مسولیت دا و چې زما خپل واد زما چارواکي ټول امکانات امریکا پر تل شله کونه کې به دې باندې چا بحث نه کړی چې تیر شله کونه کې دغه امکانات چې افغانستان چې جمهوریت درلوده افغانستان چې ساختارونه درې قوه وي درلوده لګلې دا د کوم مسولیت هم امریکا ورکړي وو په غوړې بحث نه راځي خود سقوط کوله په پړه په امریکا کې ورکیږي
مننه آزاد صاحب تاسو سره اوسه په
بخښنه
په بخښنه سره تاسو سره اوسه دل تاغه لیکړو خیل شته چې دوی په تیر جمهوریت کې کار کړي هم دغه ساسي په خونه ورته مخته کېدمه هغه لیکړو خیل که تاسو سره ته وایست لکه څنګه چې آزاد صاحب یادونه وکړه چې کومه پړه یوازې په امریکا ورواچو هغه ځینې خګړیم له ځان سره وړوي ساسي په باور باندې ساسي په ګډون نور چارواکي وقته د جمهوریت په پرزیدو کې پړوه
ګوره ما ول نو ویل سي چارواکي ته څوک پرات نشي ورکولی امر از چې دل پر چې خلزه د خبره کې زه فکر کوم زمال په دامه مناسبه نه ده ځکه چې آسی منګه خو همدغه چارواکي چې د شوروي په وړاندې د کلسته همدغه امریکا په حمایت جنګېدل هغه وخت کې ښه خلک خو اوس ښه خلک نه دي او همدارنګه د جمهوریت په وخت کې خو کافي حمایت همدغه بملي ټولنه همدغو چارواکو درلودلو مله مختلفو سفارتخانو سره مختلف اړیکې یا حمایتونه دوی ترلاسه کول راځو د سولې په پروسه کې همدغه ښاغلی خلیلزاد بار بار مختلفو سیاسي ډلو سره کېناسته او یو شانته هغوی دوی ته امیدوار کړه چې ګویا په راتلونکي بدلون کې به دوی ته به یو ونډه ورکول کېږي یعنی یو رقم یې تطبیق کول چې ګویا د حکومت سره دریز غوره نه کړي نو دا خپل دا د چارواکي همدغه سیاسي ډلې خو همیشه د خپل منافع لپاره شل زیاتره کار کړی بجای د ملي منافع او د نظام د استحکام او د نظام د پیاوړتیا لپاره کار کړی دی د خو هیڅ شک نشته دی اما په دغه د مسؤلیتي کې یا د دوی په رول نه درلودلو کې یا د دوی نه حمایت کول له جمهوریت څخه په دې کې خپل خلزه یو منفي رول لوبولی ده نو زما پاند باندې چې داسې یو کار چې همې په زه مطمئنم چې د کولی شو چې د امریکې حکومت دې ته قانع کړي چې د حکومت پلاوی باید په دې خبرو کې شامله وای ځکه چې هغه پرېکړه چې ده مستقیم له طالبانو سره کړل خو ده دا فشار بېرته په حکومت باندې راوړلو چې دا کار وکړي هغه کار وکړي لکه د 5000 بندیانو ازادېدل او داسې نورمال ځای نو زه فکر کوم چې ښاغلی خلیلزاد به معلومدار د لپاره د امریکا برنامې یا ګټې یا غوښتنې مهمه وي اما داسې نه چې د دې لپاره چې خپله ګټې توجیه کړي یا دا خپله توافقنامه ډېر یو موافقه پروسه معرفي کړي او دا ټول غوړي په د افغانستان په سیاسینو یا پخواني چارواکو باندې واچوي د موږ هم مسؤلیت لري لکه څنګه چې د چارواکو مسؤلیت
مدنه تاسو به تر وګرځم اغلی آزاد کتا سره ته وایست امرالله صالح چې کوم ټویټ کړی دا د خلیلزاد د خبرونو وړاندې دا د اکتوبر په 8مه شوې دی د خپل ټویټ کې لیکلی دی چې دغه د دوهې پروسه د سیو چې په افغانستان باندې یا په تیر جمهوریت یو ډول غیر مستقیم کوتا تا و اغلی کړه خلیل میادونه وکړه چې خلیلزاد به له پخوانیو چارواکو سره کېناستی دا یو ډول مستقیم غیر مستقیم دوی خانه کول چې طالبانو بدلون کړی اته چې دوی وای د طالبانو هغه زندانیانو آزادیدو ته اشاره وکړه دغه مسایل به د یو ډول په افغانانو په تیر جمهوریت منل دا واقعاً کوتا تا و د افغان حکومت پر ضد باندې کچیر د امریکا له خوا پر افغان حکومت یو کوتا تا و څومره په خانه چارواکو دا در کړی و چې دا یو کوتا تا ده
یادونه زه دلته اړینه بولم چې په تېرو شلو کلونو کې ښاغلی خلیلزاد هغه یوه دوره په افغانستان کې د امریکا سفیر و او بیا ځانګړی استازی و د افغانستان په تېرو شلو کلن دوره کې 1456 سفیران راغلل د امریکا د یو نوم نه اخیستل کېږي همدارنګه نور ځانګړي استازي د افغانستان او د پاکستان په مسایلو کې راغلل د ښاغلی امرالله صالح خبرې به زه راواخلم تر سقوط درې میاشتې وړاندې کله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خط ولاړی افغانستان ته او د ولسمشر غنی څخه یې غوښتنه وکړه چې لومړی د ډاکټر عبدالله سره وکړي او بیا د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات کې یو څه انعطاف وشي، نو همدغه خبره ښاغلي همدغه صالح راواخیستله او په مرکه کې د تلو تلویزیون سره ویل چې که چیرې د متحده ایالاتونو دغه اقتصادي مرستې یا نقدي مرستې په افغانستان باندې شي، نو د هندوکش د غره هغه قد به راټیټ نیسي او همدارنګه د آمو د کونړ د سیند اوبه به وچې نیسي. موږ باید پروا نه لرو. همدغه صالح هر ورځ ټویټ کوي چې دا استخباراتي او اطلاعاتي لوبه ده، موږ ډیزاین کړې ده، ځکه ولسوالۍ ولایتونو قومندانۍ یو همدارنګه قول اردوګان تسلیمیږي، دا زموږ لوبه ده. دې ته هیڅوک څه نه وایي. د خلیزات وړاندې دا وایي چې دا کودتا ده. په دې کودتا کې همدغه خلک راغلل، د ولسمشر غني په مشرتوب صالح موجود و، همدې سپینې ماڼۍ ته راغلل د مئی په میاشت کې 2020 کې، او د ښاغلي بایډن د تصمیم یا د پرېکړې هرکلی وکړي، مطبوعاتي هرکلی وکړي چې موږ خوشحاله یو چې امریکایان د افغانستان څخه وځي. نو هلته کودتا چیرته وه؟ هلته کودتا چیرته وه چې د افغانستان ولس خبر هم نه دی ته تاسو ټول وځئ، د افغانستان پرېږدئ. هلته کودتا چیرې وه چې د قول اردو هر قومندان ته به د امنیت د شورا او د صالح د دفتره صالح مشخص زنګونه وهلې؟ دا د ریکارډ ما خپل کتاب کې راوستي، د ریکارډ د اسنادو سره شواهدو سره، او دا خلک ټول ژوندي دي. د قول اردو قومندانانو د استخباراتو مشرانو په دې ولایتونو کې اردو جنګېدله، تا ټول غوښتل زنګونه دی ورته ویله، نو کودتا خو تا کړې ده. تا خو د جمهوریت وړاندې
آزاد صاحب په بخښنې سره دلته یو بل پوښتنه کوم. د ښاغلي صالح په ټویټ کې دا موضوع یاده شوې ده چې اشرف غني پخوانی ولسمشر اغلی اشرف غني به د امریکایي قومندانانو دا غوښتل چې دغه د ویزو پروسه چې دوی تیرو کومندوز واکونو ته ورکول دا دی ودرئ، خو دغه خبره باندې چې دا پروسه دا چې ونه درېدله، بلکې ډېره کسان چې په جګړه کې ښکېل و دغوی روحیه لا ضعیفه کړه. خو تاسو وایئ چې دوی خپله دا کار کوه؟
ځکه دا زما برخه ده، زما مسلک دی حقوق او امیګریشن یا د مهاجرت هغه حقوق پریکټس دلته کومه. د اسرائیل کوم بحث چې دی د سپیشل امیګریشن ویزې، هغه مشخص ده خلکو لپاره وه چې د امریکایانو سره کار کړی وي تر دوو کلو ډېر، په هغه وخت کې څو پته وروسته دا شرایط راکم شول، او هغه محدود کسان وه. هغه د افغانستان د اردو قومندانان نه وه، هغه د افغانستان د اردو منصبداران نه وه، د پولیسو نه وه، د افغانستان د ملي امنیت منصبداران وه. یوازې د صفري قطعات وه، ځکه صفري قطعات مستقیما د امریکایانو د مدیریت او رهبری لاندې هغه فعالیت کوي، او همدا خبره دی په شل کلونو کې نام لا صالح وکړه نه د ښاغلي غني وکړه چې صفري قطعات زما په هغه کې نه دي، زما تر واکمنۍ لاندې زما په مدیریت او رهبری کې نه دي د امریکایي ځواکونه. دا خبره دی هلته دا جرات نه درلودی. نو صفري قطعې څومره وي ټوټه؟ صفري قطعې تر 15,000 کسان ډېر نه وه، که دغه صفر یک و، صفر دو و، صفر سه و، کندهار و، همدارنګه ارګون و او کی پی اف و، دای 15,000 ستا خو 3,500,000 امنیتی دفاعي ځواکونه وه. هغه څه سوله، او تا چې چاته امرونه کول، زنګونه دې چاته وهله، خپل اردو به تسلیموله، هغه د افغانستان ملي اردو وه، هغه د افغانستان امنیت وه، هغه د افغانستان پولیس وه، هغه صفري قطعات نه وه، ځکه هغه ستا سره راکړه ورکړه نه وه. نو تر دې حده پورې تو یعنی خپل هغه بار امریکایان راول. بل بحث دا دی چې که دا ټول څه امریکایانو کړي وي، بیا خو ته موجود نه وې. مانا د افغانستان دولت هلته وونه چې کله امریکا په 40 ساعتو کې تصمیم ونیوه چې زه وځم، تا هر څه ختم سوله. دا په دې معنی چې اصلا تا وجود نه درلودی. دغه شل کاله چې د جمهوریت په نامه باندې کوم نظام و، دا اصلا وجود نه درلودی. دا امریکایي نظام و. نو چې امریکایي نظام و، بیا نو ته دا ومنه چې زه امریکایي مامور ومه، که زه رئیس جمهور ومه، که د امریکا د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ومه، که وزیر ومه، که وکیل ومه، که زما په څېر ویاند ومه، دا موږ ټول امریکایي مامورین و. بیا باید دا اقرار وشي که چېرې ته دا ټوله پړه په امریکا چې چې امریکا تصمیم ونیوی، هر څه ولاړله. امریکا تصمیم ونیوی په 40 ساعتو کې، امریکا د وتو تصمیم ونیوی، وتلی نه وه، تا افغانستان طالبان ته وسپاري. دا په دې معنا چې بیا نو ته د امریکا د دولت یو مامور وي، هلته د افغانستان د اساسي قانون نوم دی ورکړی. نو بیا دوی خبرې دوه فکټوره نه یوځای کیږي. اصلي خبره دا ده چې دا خلک په خپل مسؤلیت کې ګوره، دی افغان په صفت زه د افغانستان د اساسي قانون له مخې ماته اول مسؤل څوک دی؟ هغه څوک دی چې همدې اساسي قانون زما د ژوند جوړولو، زما د ژوند ساتلو مسؤلیت ورکړی. د افغانستان اساسي قانون د افغانانو د ساتلو، د افغانستان د جغرافي مسؤلیت امریکایانو ته نه ورکړی. استخباراتي لوبه، سیاسي لوبه په ټوله نړۍ کې ده. اولین مسؤلیت 90% مسؤلیت افغان چارواکي لري. دا چې اوس یو شخص ته خبره راځي کیږي ما تاسو ول چې امریکا خو یوازې افغانستان په مسله کې نه ده، نړۍ په ډېر هېوادونو کې ښکېله ده او ډېر منفي رول یې لوبولی دی، نه یوازې افغانستان مسله کې، دا اوس منځني ختیځ کې منفي رول لوبوي. دغه رول دی ته څوک برات نه شي ورکولی، لیکن ستا مسؤلیت د کور د څښتن په حیث باندې مسؤلیت خو ستا راځي کیږي، د همسایا خو نه دی. د دوهې مسله که راخلو، ګورې همدغه ښاغلی غني په امزا باندې د بین الافغاني مذاکراتو کومه ډله چې جوړه سوه، ډله کې څوک وه؟ پغه ډله کې هغه کسان وو چې هغه به هلته ولاړل د خپل ځان یا د خپل ګوند ډایو ټپلې
ساتي. آزاد صاحب، تاسو موږ سره په بخښنې سره تاسو په دوی مړي مې کې خدای پامني کې فقط زه غواړم چې د پښتنې به ځواب پاتې نشي. تاسو یو طرف نه ویل ک دغه خغلی صالح په خپل خبرو کې یادونه کړې ده چې کچرت امریکا له افغانستانه وتلی وي او اقتصادي مرستې بندې شي، هندوکش غرونه نه ټیټیږي، یادامو بنه کمیږي. بیا بل پلو چې هر اقدام په افغانستان کې کېده یو ډول په امریکا پورې تړلی و. په ټوله کې دغه چارواکي چې په افغانستان کې وه، ساسې په خبره باندې دوی د جمهوریت په پرزیدو کې ښکېل و او مسؤلیت هم دوی ته راګرځي، خو په ټوله کې ستونزه چارته وه چې د امریکا خبره هم دوی منله، بیرته اوس ملامتي مور باندې ورچوي او د افغانستان هم دوی ووتل.
ګورې دا اعتراف باید وشي ستونزه په مشکل په افغانانو کې وځي. بلګې ژوندۍ بلګې ته وایم، د متحده ایالاتونو په سیمه کې تر ټولو لوی حریف ایران دی. په دغه وړه سیمه کې روسي او چین وا مسایل پرېږدو. زما په یاد دي چې په افغانستان کې هغه قراردادونه چې امریکایي قراردادونه وو، هغه کې به د ایران سخت مواد منع و، یعنی دومره مخالفت سر لري او مخالفت ښکاره دی. خو هغه د یو یو څو بچو امریکایانو ووژه، یو ترهګر به ورته ویل قاسم سلیمانی و څه نومې دی، د یغه د تسلیت لپاره به افغان چارواکي ایران ته تلل. ډاکټر عبدالله به د امریکا هغه د ایران سفارت ته ورته یو محقق به د سلیمانی په جنازه کې و او دې پیښ ته به یې ترهګریزه وویله. کله چې ته د خپل ستراتیژیک ملګري سره، یعنی کله چې ستا نظام کې هلته دریځ نه معلوم چې ته د خپل ستراتیژیک ملګري سره د هغه د دښمن په صف کې د دښمن سره درېږې، نو ستونزه په موږ کې وه. موږ په تېرو شلو کلونو کې تر ټولو مهمه دستګاه چې د بهرنیو چارو وزارت یا هغه ډیپلوماتیک دستګاه ده، هغه د مصلحتونو له مخې چلېدله. ستا په ټوله نړۍ کې اویا فیصده سفیران هغه بې سواده سفیران و، مطلق بې سواده و. هغه څنګه کولی ستا د هېواد لپاره د خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره لابي وکړي؟ دننه په افغانستان کې دغه استخباراتو مشر، ګوره د هر هېواد د ملا تیر استخبارات وي، دا استخبارات د افغانستان د ملي امنیت تر ټولو ډېر امرالله صالح وچلوئ. هغه وخت هم وچلوئ چې دای د ملي امنیت رئیس نه و، اول اطلاعات به درته راتلل، ځکه دلته خپل خپلوان او خپل ملګري ځای پر ځای کړي وو. او ستا د ملي استخباراتو یا د هېواد د استخباراتو هغه ټول ظرفیت دغه وي چې د سقوط کابل ته چې رارسېږي دای په خبرېږي. نو دغه ستا هغه جوړښت و ستا د هېواد لپاره د استخباراتو په نوم یو تر ټولو مهمه اداره جوړه کړې وه. په موږ کې ستونزه وه، موږ د وزیرانو ته تاسو راسئ، موږ مهینانو ته راسئ، هغه چې سره ویشلی وو. په دغه اخرو کې په دویمه دوره کې هر وزارت څه کوي چې هر ریاست ویشل شوی وو، نه یوازې چې ډاکټر عبدالله سره، دننه په ار کې د صالح خپل ملګري و، د دانش خپل ملګري و، غزنفر خپل کسان و، د مرګ نه وروسته هم او ښاغلي غني خپل ملګري و، هر یو د خپل منفیات دپاره یې لوبې کولې. ملیشه سازي په اخر کال کې د همدغه امرالله صالح په مرسته باندې د اندرابه شروع شوه چې آن د ریکارډ ده، او همدغسې راغله تر لغمان او تر بدخشانه پورې. د اردو څخه د امنیتي دفاعي ځواکونو مورال خو افغانستان ارګ واخیستی، هغه ځکه چې دوی ملیشو ته واک ورکوي. دا آن د ریکارډ دي، دا اوس هم دا ویډیو پرته ده چې مزار ته د کورنۍ چارو وزارت د هغه وخت مهم ولاړې، اول ته یې ملیشي جوړه کړې، د شاهین قول اردو قمندان ولاړ، هغه ته ویلی ته به د تر امر لاندې کار کوي. دا آن د ریکارډ په ویډیو کې ورته ویل کېږي. کله چې باز دغسې چې ته د خپل امنیتي دفاعي سکتور څخه د هغو مورال واخې او د هغو صلاحیت ملیشو ته ورکې، هغه ملیشو ته چې هغه په جرمونو کې ککړ خلک دي، هغه ملیشو ته چې هر ډول جنایتونه یې کړي دي، د افغانستان د ټولو سیمو واک ته ملیشو ته ورکوي، یوازې د دې لپاره چې څه سلا پټه کې چې بیا روسه پنجشیر ته انتقال کړله. همدغه املا صالح چې څه پیسې پټې کړې، میلیونونه ډالر د ملیشه سازي په نامه باندې پټ کړي، د افغانستان د امنیتي دفاعي سکتور چې څه ټول واخیستی په آخري پنځه شپږ میاشتو کې. زموږ په یاد چې ښاغلی غني د املا صالح په ملګرتیا باندې د افغانستان ولسي جرګې ته ولاړې، د افغانستان د ټولو ادارو ملکي ادارو اویا فیصده بودیجه واخیستله، امنیتي دفاعي سکتور ته یې ورکړله چې ګواکې موږ په جنګ کې یو، چې هغه غسوه پارلمان سره ومنله لکه هغه بودیجې بیرته راواخیستل ملي شو ته بیا ورکړه امنیتي دفاعي سټرکچر یې ورته خالي سلا کوي امر یې ورکړي چې تاسو د ځایونه پرېږدئ طالبان ته او راځئ او دا استخباراتي اطلاعاتي لوبه ده نن راځي په دومره بېسترګي باندې افغانانو ته دا وایي چې دا هر څه خلیزات کړي خلیزات امریکا یې دا په خپله خوله وایي چې زه امریکا یم ته څنګه راته وایي چې سم دومره مسؤول یې لکه څومره چې افغانان مسؤول دی هغه وایي زه امریکا یم زه د امریکا ګټې زما دپاره مهمې دي زما دپاره اول درجه مسؤلیت افغان لري دلته خو به امریکا یې هم راځي روسای به هم راځي انګریز به هم راځي یا خو د خپلې منافیو دپاره راځي ما به وژني ما به لوټیم زما مسؤلیت د چا دی هغه څوک چې زما د ساتلو مسؤلیت درلودی د افغانستان د معنوي پلار حیثیت درلودی دغه ټول چارواکي هغه کسان چې په شلو کلو کې میلیاردران سول چې طالبان مذاق رانوتلې نه و دی کولاب ته واوښتله هغه هم نه نارې وي چې خلیزاده هر څه کړي دي یعنی دا دومره بې شرمانه هغه دی هغه هغه دریز دی دی د افغانستان په دغه بربادۍ کې د شل کلن سقوط په دې مسله کې تر ټولو ډېر مسؤل نه نوي فیصده مسؤلیت افغانان لري هغه چې په تېرو شلو کلونو کې په داخلي کلونو کې په ځانګړې توګه دشمن بانے تالے بانے سرمایہ گزاری ایران سرا ٹرینے چین سرا ٹرینے افغانستان پہ حریف پنتھن کے آخری دورہ کے دیش کارا ہوئے چھ مشک امریکان مسکا ویرا سره کوي کله چې درې صدی بریدا پولیسی او مسؤلیت من راځي ته یو شخص راځي کې یا د امریکا دولت راځي کې دلته د امریکا کې وینم خلیزاد یو مامور وو د ماموریت نو وروسته هیڅ حکم نه دی خلیزاد د هیڅ غوند استایستور نه کوي خلیزاد هغه حیثیت نه لري وسط امریکا کې چې هغه د امریکا د پاستایستور خبرې وکړي نه د افغانستان په کچه د افغانستان مسله کې په امریکا کې د خلک اډینس لپاره خبرې کوي او هغه امریکا یو دغه څخه ګیله نه ده پکاره هغه راځي تا ورشي مسؤلیت افغانانو وو او هغه نه شي کولای چې د مسؤلیت ځان ته برات ورکړي
مدنه کور ودان کور ودان آزاد صاحب کور ودان اغلی کوم خل کته سره ته وایست دغه اډ اوی چې اغلی خغلی آزاد وکړي د تیر جمهوریت د چارواکو په اړه باندې تاسو په کې څه وایست موافق یاست دغه ټولې ستونزې وی
تروان د زی خو د خغلی آزاد خبرې تاییدوم اما ټول نه ګور امریکا په افغانستان کې مطلق داخل دی وای چې معلوم ده لومړی مسئله خو خپل افغانان ته او د افغان چارواکو ته متوجه ده چې باید مسئولیت واخلي اما څومره موږ باید راست بلې موږ ته دا بربنده کیږي اخکار کیږي څومره امریکا د ټول مسائل مستقیم یا غیر مستقیم مدیریت کول کله چې پامپیو وای چې ما هغه ته وویل ډاکټر اشرف غنی ته وویل چې د دوه پروسې په مقابل کې کله دریز غوره کوي یعنی مخالفت وکړ موږ به یو میلیارد مرسته په افغانستان باندې درو یعنی دومره دوی همیشه دغه مالی او تخنیکی او امنیتی حمایت دومره مشروط کړی و چې څو پورې د افغانستان په هر اهمه فیصله کې دوی خپل هغه بدلاسي اوسیږي یعنی دوی نظر یا تایید بعد رول ولري ګوري کاغله کچېرې دا پروسس شروع کړ دا خو افغانانو نه و شروع کړي افغان حکومت خو د کډي سب د وخت نه دمر تر اخر د ختم د جمهوریت هم دا چې مثلا موږ به خبرې اترې وکړو باید طالبان په مشروط شکل راسي او په نظام کې په واکه شریک شي ټول مسل اما په شای مغه کسانو چې دوی ته کومک هم کاو دوی لپاره لابیم کاولا دوی ته امکانات هم برابره و او دا جنگ تود ساتله و او فشارو نو په زمن کې باید امریکا څنګه کولای سي تاسو دومره له دې خبره نو بس دغه د امریکا په مرسته او په غوښتنه باندې و چې په دوحه کې دوی لپاره مثلا دفتر پرانستل کیږي رسمي او حتی خپل ښاغلی عباس ستانکزی وایي چې موږ له 2003 کال نه موږ دوی سره پټې خبرې اترې شروع کړې وې یعنی د دوی او راځو په خسلبې خلیلزا باندې که تاسو وغواړئ که تاسو ونه غواړئ هغه یو مطرح څېره ده مهمه کس دی او هغه مثلا همیشه د افغانستان په چارو کې مثلا کله مثبت رول لوبولی او کله منفي رول لوبولی یو شی باید ووایي چې افغانان په سیاست کې او په خپلو مسایلو کې واقعا ډېر کم معلومات لري یا مثلا تجربه لري او یا کېدای شي موږ اصلا دغه هوډ نه لرو په دې کې شک نشته اما کومه پریکړه چې د افغانستان په خاطر باندې کېدل لکه شروع نه لکه بون نه چې په افغانستان کې غلط پریکړه وشو تر اخره پورې. څه فکر کوي چې د همیشه د جمهوریت په وړاندې مثلا د دوم کاندید درول دا یو فقط خبره د افغانانو لاس یا د خپل هغه
خلي کړو
همیشه په دې شکل باندې چې د افغانستان انتخابات ننګولې دي تر څو پر راس بیا پریکړه کې وکی.
همدغه موضوع ته مرتبط یو پوښتنه سره د اخلي کړو خلي چیرته وګورو تاسو هدف دا ده چې امریکا یو ډول نه یو ډول افغانستان د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه تړل کاغه په مالی مرستو او کاغه په مقابل کې دي
کاملا تاسو وګورئ څنګه د منګابنتی سکتورې وابسته خپل کومکونو ته ساتلې او کاغه تدارکاتي مسائل او کاغه ترمیماتي مسائل او کاغه خدماتي مسائل او کاغه بسلاغه سپلای هر شی و دی پر مربوطه. حتی افغانان هم دغه شان کیس لاس نه درلود اما کله چې هغه وزي ټول قراردادیان وزي په سره هاو قراردادیان وزي ټول شان په د افغان په امنیتي سکتور باندې درل کیږي نه بیا د دفاع به څه خل کوله. مونږ د سینې مسائل واقعا ډېر بنیادي سپړل ته ضرورت لري چې آیا تاسو داسې یو نظام لیدلی چې په خپله یو چاته وایي چې شاته راوګرځه مخې ته مسه خو نه به شو کولی چې هغه ته نور دغه امکانات برابر کړي. نو ښاغلی آزاد باید دغه موضوعات په ډېر اساسي باید وسپړل شي. که ښاغلی امرالله صالح دا خبره کړې ولې کوله؟ امرالله صالح خو مطلق مخالف د طالبانو نو چې خپله قول اردو ته وایي چې په شاته راځه په څه باندې د په لوی لاس باندې غوته چې افغانستان تسلیم کړي خو د پردې شاته هغه کومې ستونزې او په هغه باندې باید خبرې وشي چې څنګه یو حکومت ته دا کار کړی ولې کړی ده کوم فشارونه ور باندې وو. نو زه فکر کوم چې د افغانستان قضیه ډېره مختلف ابعاد لري او دا چې موږ ټول مسؤلیت همدغه مسؤلیت همدغه چارواکي همدغه میانجګر په همدغه امریکا مشر کاکا براغه چې دومره فیصدي دي ته ورکه دومره فیصدي دي ته ورکه ائتلافي حکومت جوړ کړي دا وکړي دا وکړي د امریکا لو باندې وایي چې شي وایي چې به موږ فکر کوو چې اوس باید موږ
اخلي کړو خیل اخلي کړو خیل په دې منځ کې ولی یو اپشن شو طالبان د امریکا لپاره چې دغه تیر جمهوریت په انسوزلی ووي شو ولی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي لاغې نو روسه د کاندیدانو هغه انتخابات نه منل روسه په کې طالبان هم رامنځته شو د دوه پروسه شو. دلته په افغانستان کې ستونزه وو په چارواکو کې ستونزه وو کنه امریکا غوښتل چې طالبان باید راشي دوی باید له افغانستان یو ډول ووزي.
څه فکر کوم دا مطلق یو استخباراتي لوبه ده چې افغانستان سره د نورو اهدافو لپاره موږ کار وکړو که موږ سیاسي ډلې دي که زموږ خاوره ده که زموږ په اصله وضعیت له دې نه استفاده کیږي تر څو موږ سره جمهوریت نه استفاده کېدل وکړل اما چې بیا نور کېدل شي په هغه اندازه چې غوښته چې دوی اهداف ته کار وشي شه په هغه اندازه باندې کېده او یا یو پاتې راغلي د پام دې خاطر یو بدیله ډله ورته په کار هغه بدیله ډله چې واقعا په بغه د مګه پروژې لپاره یعنی ښه معاصره واقع کېدل شي همدغه به یو ټکی انتخاب منظم او منسجم او جنګ په کار اچولی و خپل تاثیرات یې درلوده و هغه یې راوستله. یعنی امریکا که غوښتل وای په هر شکل باندې همدغه چارواکي کولی شو چې دوی سره جدي کار وکړي د هر شي مخه په ډېر ښه شکل نیولی سو دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې دا فساد له بینه وړی وای دا کومه کومه به هغه وخت مشروط کړي و چې مثلا دغه قانون شکنه کسان باید اتیاغه کړی وای ان چې کله چې خلیزه په خپل مصیبه له عمو سره وای چې فلان کس رفتم سرشته اوا برش با من فنجار دادم یې رکدیم و رکدیم چرا پسانی کار نکردی؟ این مطلب دا ده چې دی په هر شکل دی که بد لازم و چې کولای شو چې همدغه ضرورت خو زه فکر کوم چې دغه وضعیت هم داسې ساتل کېده چې دغه دوم فیز د دوی د برنامو څنګه مخته ولاړ شي. بالاخره باید موږ همدې نتیجې ته ورسیږو چې زموږ سیاسون زموږ ډلې ټبلې زموږ جهاد زموږ جګړه د نورو د اهدافو د مخته وړلو او د پلي کېدلو په خاطر باندې وشول.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم اتمر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی په بخښنه سره چې په تمه پات شوي که تاسو راته وایست اغلی کروخیل یادونه وکړه چې کېدای شي طالبان امریکا د دوی لپاره انتخاب د دې لپاره انتخاب کړل چې په سیمه کې کوم اهداف چې تیر جمهوریت ورته نشو پوره کولای اوس به ورته طالبان پوره کوي ستاسو په اند باندې د امریکا دغه اهداف په سیمه کې څه دي چې د افغانستان کې پر واکمنو طالبان وي پوره کوي؟
جناب کروخیل صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه ونیکل. د افغانستان جنجال لکه چې دوستانو په هغه باندې په کمال بحث وکړو یو بوت نه لري چې یوازې موږ په هغه باندې فکر وکړو چې صرف د خلیلزاد تصمیم یا د خلیلزاد توافق افغانستان در حد ترا ورسو، بلکه دیدی هوا دیر دی. داخلی هوا دیم لکه چه دوستان پاک بند خبری اکرل، یقینا داخلی بودم به شکل پدر پروسه که محصر و یعنی دیر اونده رول درلود. دوزه کمانگا در شل کلونو که دی پول اگه امکانات و فرصتونه نه چه افغانانو تا پلاس ورخلی و پویس برخه که سی استفاده بنک. قانون منگا ترخبولانده که فساد منگا راوست، رشوت منگا بخورد. هم دغسه ده سرباز او ده اسکر و ده ماش و تنخا منگا اختلاس که هم دغسه ده دولتی امکاناتو نمنگا استفاده کرده. خلاصه په مجموع که تاسی بگره اگه جمهوریت اگه سی او حتی او نرسید چی په خپل خپو او دریگی او پس لشل کلونو چی بین للیم رستیم نبی دوی وشی کوله چی خپل جان تا ادامه ورکی و افغانستان دیده جنجال نوستی متاسفانه دا کارو نشو. بله خبره داده چی دیسیم استخبارات مخصوصا دی پاکستان نظامیگران دوی دی اول نه په دې فکر و څنګه دوی کولی شي چې په افغانستان کې یو بېسواده یو کواک حکومت راوستی کړي. د پاکستان ستراتیژي هم دا ده چې په افغانستان کې باید اور بل وي، په افغانستان کې باثباته حکومت نه وي. که مونږ دغه اړخ ته یو ګورو، کله چې طالب مشران د افغانستان ځینې
اکبر صاحب په بخښنې سره خو د دې ګټه خو یوازې پاکستان ته رسېږي، څه پکې امریکا ته رسېږي؟
اجازه راکړئ، زما هدف دا و چې پاکستانیان په دغه برخه کې د دغو کسان نه استفاده وکړي، دوی ته بیا زمینه او فرصت مساعد که مسله یې که ترینینګونه ورته ورکړه، لوجستیک امکانات ورته برابر کړو، بیرته دوی په افغانستان باندې مارش کړه. خپل امریکایان هم زه داس فکر کوم چې د افغانانو سره صادق نه وو او نږدې اوس هم. امریکایان په خپل اوږد ستراتیژي کې هغوی بل شی غواړي، هغوی افغانستان یو قرباني دی د هغوی دپاره، او د هغوی حریفان چین دی، روسیه دی، ایران دی، او هغوی غواړي چې منځنی آسیا ته مثلا یا روسیه تا یا ایران تا یا مثلا چین تا در افغانستان زنی دوی تهدید متوجهی که او دا کار کیگی که نجدهی که لری تاسبه دا پیاد ساته چه در طول حلزل دی امریکا دی اوبمحال استراتیجی بخاطر تا افغانستان که دی چه دی قربانیان افغانان دی. بلا خبر داو چه دی امریکا پا مغوح که کله چې طالبان سره دوی خبرې اترې پیل کړي، باور ډېر داسې دی چې د طالبان مشران کوم چې دوی ګوانتانامو کې وو هلته دوی سره سیاسي کار وشو، ډېر دوی سره خبرې اترې وشوې. د هغې خبرو اترو په نتیجه کې امریکا دا تصمیم ونیو چې د طالبانو نه به کار اخلي، ځکه دا یو ارزانه پروژه د امریکایانو دپاره.
یعنی اکبر صاحب په بخښنې سره هغه خبره چې مخکې ښاغلي آزاد وکړه چې که چیرې د تیر جمهوریت چارواکي د جمهوریت د پرځېدو پړه پر امریکا ورچي، نو دوی د امریکا مامورینو یعنې په یو ډول باندې ستاسې د خبرې پر بنسټ باندې دا چې طالبان افغانستان ته راغله، دوی یو ډول امریکا ته کار کوي، امریکایي مامورین دي؟
یقینا تاسې په دې باندې پوهېږئ چې دا د امریکایي مامورین دي، ځکه دغه امکانات امریکایان ورکړي. د دوی مشران د ګوانتانامو نه خوشې سو، ایواز د دې نه چې دغه مشران افغانستان ته راشي یا کوم بل هیواد ته راشي، دوی قطر ته ولېږول شو او په قطر کې دوی ته دفتر ورکړل شو. یعنې د دفتر ورکړه که تاسو فکر وکړئ د څه شي په خاطر، که مذاکرات و مذاکرات د نننه په افغانستان کې کېدای شوی او بل ځای کې کېدای شوی. دغه تسهیلات چې طالبان ته ورکړه د امریکایانو ورکړه، په هغه وخت کې کرزی صاحب اعتراض وکړ د طالبانو د بیرغ په جګېدو سره په دغه دفتر کې، سره د دې نه چې بیرغ ښکته شو لیکن دفتر په هغه قوت باقي و. امریکایانو دې دفتر پیسې ورکول په سلهاوو میلیون ډالره په کال کې، او دغه د طالبان مشران ورو ورو یو په بل پسې دې دفتر کې راغلل دې دفتر ته، او دلته دوی په خبرو اترو پیل وکړ. ورو ورو دغه فرصت او زمینه دوی ته مساعد شو چې دوی بیرته خپل هغه تېر حیثیت ترلاسه کړي. د پاکستان د استخباراتو بل کار دا و چې د افغاني شبکه همدې سره یو ځای ستاسو پیاندي د افغاني شبکه اصل کې د طالب ریښه نه لري. د افغاني شبکه د پاکستان د استخباراتو یو وینګ دی، او دا د مجاهدینو یعنې د جلال الدین افغاني د ډلې یا د هغوی د شبکې یو برخه. نو په دې صورت سره پاکستاني استخبارات هم په دې کې رول ولوباوه، دوی سره یو ځای کړل. بیا دوی نور هم غښتلي شو، د مذاکراتو مرحله هم ورځ تر بلې پرمخ نه ته، خو یعنې تقویه کېده. او د بل خوا نه په دغه مذاکراتو کې تاسو ولیدل چې خپل امریکایانو همدغه خلیلزاد او امریکایانو په دې باندې تاکید کوو چې تاسې دوی بندیان خوشي کوي.
یعنی اتمر صاحب کبه لندو کې دا خبره وکړه، هدف دا ده چې امریکایانو یو پلان جوړ کړ د تیر جمهوریت پر ضد باندې. د دوی لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل مخکې یادونه وکړه، د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه یو ډول وتړل، کاغه په مالی مرستو وه، کاغه په نورو مرستو وه، او هلته یې د خپلو هدفونو د پوره کولو لپاره طالبان تقویه کړل. همداسې ده
یقینا. زه متاسفم چې دا زموږ چارواکي د جمهوریت ولې دومره په دغه خبرو نه پوهېدل. واقعیت کې چې یعنې دا د دوی نقص، تاسې ولیدل چې د جمهوریت د سقوط په ورځ دغه ټول ډلې کوم چې په جمهوریت کې دوی واکمنان ول، د احزابو مشران ول، د امنیتي ځواکونو مشران ول، د جمهوریت مرستیال تر څوکۍ پورې دوی پاکستان ته لاړل، د شاهمحمود قریشي دروازې شاته ناست. که دوی سیاستمداران وای دوی به هیڅکله دا کار نه وای کړی.
لنډ کې وای چې هغه لیکړو خیل پته مده لطفا.
بله، زما هدف دا دی چې یعنی اوس هم امریکا په لویه کې خپل د ستراتیژي د تعقیب په لټه کې دی، او اوس امریکا ته دا پروژه ډېره ارزانه پرېوته، ځکه دوی یوازې امنیتي ځواکونو ته 5.5 میلیارد ډالر په کال کې ورکول، او دا کار اوس ډېر په ارزانه طالبان ورته کوي.
مننه. کور ودان تاسو ته بېرته راوګرځم. اغلی کړو خیل که تاسو راته ووایاست، ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې یو اشاره وکړه چې دغه کارونه ټول پلان شوي وو، د تېر جمهوریت د پرزیدو لپاره یو غټ پلان روان و. ساسې پان باندې د تېر جمهوریت چارواکي څومره له دغې مسلې خبر وو؟ که خبر وو ولې په اړه خبرې نه کولې؟
ما پان باندې پخوانی چارواکي څنګه چې ما مخکې وویلې چې اکثر دغه کسانو چې د جهال دورې نه میراث پاتې شوي، او چې جهاد نه میراث والا کسان چې هغوی کله هم د افغانستان د آبادېدلو، د افغانستان د ثبات، د افغانستان د پرمختګ، او افغانستان چې په خپلو پښو باندې ودرېږي داسې برنامې فکر انګیزه کله هم چانه ورته ورکړي. دوی همیشه په همدغه ډلو ټپلو باندې تقسیم شوي، او د خپلو ګټو په لټه او په ساتنه کې وو. نو زمونږ چارواکي زه فکر کوم چې واقعي سیاسي نه وو، او نه خبر او نه تلاش کړی، منفي رقابتونه کې بوخت وو، او فکر کاوه چې دا مفت ډالرونه راځي دا به تر ابده پورې وي، او موږ به همدا رقم چلچي کوو، او خپل ځان نه به پې غټو او ځان نه به پې ساتو. اما کله مې فکر نه کاوه چې د افغانستان لپاره هغه بنیادي برنامه باید څنګه اول تاسو وکړو چې د موږ عسکر چې په پیسو باندې شو، او د مکلفیت دوره په افغانستان کې ختمه شوه. نو داسې فکر نه کاوه چې سبا که د امریکا دا کومک ودرېږي، د افغانستان امنیتی سکتور په پچش باندې په خو درو او څنګه به ورته دوام ورکاو دا فکر څنګه زموږ امنیتی سکتور لپاره نه امنیتی چارواکو کړي او نه زموږ سیاستوالو کړي نو د انتهای بی تجربهګي او عدم پختګي د افغانستان لپاره د نل د یو واضح لیدلوري نه درلودل همدغه معلومیږي چې موږ واقعا څومره سطحي او اسانه فکر کړی فقط مفت پیسې راځي بهرني مشاورین ستاسو موږ ظاهر په مخ کې او څه به پروژې او برنامې دي غو او د سبا لپاره فکر نه کوو که دا سناریو راشي چې موږ بل څه لرو که دا سناریو موږ څنګه آماده کیږو زه به ساتو دا ټول مسله موږ اصلا ور باندې فکر نه وکړی نو همدې خاطر هم دغه چپل سوي سیاستوال که هغه بنده شروع سوي تر هر وخته پورې وي زه فکر کوم بیا په دې کې هم بیا بهرنیان لاس لري ځکه چې دوی لپاره هم د امریکا هغه جګړه د شوروي سره مهمه وه روسه بیا هم ساتل د هر څوک ځان لپاره همدغه روزل شوې ډلې ساتي ځکه د په مخ ورځې جمهوریت سقوط کوي او پاکستان پیایې تیاره راځي او یو تعداد کسان باسي ولې باسي د کومې برنامې لپاره بیستل ته وګوره چې دنیا په څه رقم په لوبه کې په افغانستان کې اخته ده او موږ څنګه په څو ساعتو کې سقوط وکړ طالب خو په جنګ باندې نه ده نیولې خو همدغه ټول هغه فشارونه چې راغله څنګه وشو ځکه چې دا دومره جګړه واسه دومره تلفات تاسو وګورئ چې هلمند څه رقم ټوټه ټوټه شو هر څه اور واخیسته هر څه تباه شول اما هند ځای مثلا د یو څو ورځو لپاره څو هفتو لپاره د طالبانو په واک کې پاتې نه شو ډېر انسانان قربان شو لکه دغه نامعلومه جنګ هیڅ معلوم نه اوسي چېرته روان دی او اوس طالبان هم اشتباه کوي چې دوی هم د پیګي فکر کوي چې ولا دنیا موږ سره ولا د همدغه امریکایي به ولاړ او دغه کنټروله به راځي او زه باید بی خبر ال دین چې زه به هم دغسې کارول کېږم سبب زه هم له بینه ځم خو بهتره دا ده چې د ولس سره څنګه پخلا شمه او مشترکه له هغه افغانانو چې د افغانستان لپاره اندېښمن یو فکر کولی شي صاحب نظر یو فکر وي او راتلونکي باندې فکر وکړي سیاستوال کاملا سیاستوال نه و فکر کوم تجارانو دکاندارانو موږ ستا یو تعداد کسان نه بغیر موږ زیاتره فکر کوم همدغه اوس همدغه دوکانداري په افغانستان په مسایل روان ده
د ځوان نسل په اړه باندې څه وایي اغلی کړو خل د ځوان نسل په اړه باندې څه وایي په دې تیر وروستي کلونو کې یو څه ځوان نسل تعلیم وکړو تحصیل وکړو راپورته شول یو څه ناڅي خو په دولتي چارو کې هم ښکېل و د دې په اړه څه وایي په ځانګړې توګه په پارلمان ته په دې وروستیو کلونو کې لار پیدا کړ ځوانان ورغلل
ګورې زه په دې باور نه یم چې که ځوان یې هغه به ډېر ښه او چې زوړ یې هغه به خراب یا به زوړ یې هغه به ډېر ښه او ځوانان به ډېر خراب وي زه فکر کوم ټول نه هوډ او واقعي تعود د افغانستان لپاره ډېر مهمه ده ډاکټر صاحب غني کوشش وکړ چې ډېره دغه دستګاه ځوانه کړي ځوان کسان یې وګمارل خو متاسفانه دغه ډېره یو منفي تجربه وه که داسې د اشخاصو انتخاب به نادرسته و داسې نه چې ځوان نسل به حتما خرابه وي نو زه فکر کوم چې په ځوان نسل کې هغه که چې واقعا وکړی چې کار وکړي او همدارنګه په هغه کسان چې صاحب د تجربې وي او د افغانستان لپاره یو اخلاص لري دواړه مهمه دي د هغوی تجربه او د دوی انرژي دواړه کولی شي چې هغه کار وکړي اما په دې باور باندې یم چې ټول ځوان نسل به ډېر ښه خلک وي او ټول زوړ نسل به خدای مکه هغه به ټول خاینی یعنې ښه کار ښه په دواړو نسلونو کې شته دی او متاسفانه په واکه نو په اختیار کې نو او قدرت نو
سره اتمر څه که تاسو راته وایست دغه ټویټ د زلمی خلیلزاد ته په ځواب کې حنیف اتمر ویلی دی چې د تیر چارواکو د سپینوي لپاره د یو میکانیزم جوړ شي تیر چارواکي د راشي په دغه موضوعاتو د خبرې وکړي او دی وایي چې ستونزه چارته اساسي پان باندې د تیر جمهوریت چارواکي په ځانګړې توګه هغه کسان چې په لوړو څوکیو کې وو دوی به اوس آماده وي چې راشي سپیناوی وکړي د ځان په اړه ووایي ستونزې بیان کړي چې دوی ولې ونتوانېدل
ګورې ښاغلی اتمر خو یو بل خبره وکړه ویل دغه حساب کتاب زه خپل حاضر یم چې زما نه شروع شي یعنې که واقعا هغه څوک چې متعهد دي او دا وایي چې زه د دې وطن دپاره صادق وم زه حاضر یم محاکمې ته زه حاضر یم حساب ته څه فکر کوم د دین نه پورته بل خبره نشته که پخوانی چارواکي دوی کزان ملامت بولي دغه تصمیم دیمونیسی چې دوی د دغسې یو محکمې ته حاضر شي چې کوم اعتراض کوم انتقاد کوم چې دوی نه پختنی دی پختنه تا دی زواب دی پا نازر شی پر صورت منگا پا مجموع که طول نشویلی که دا طول نظام مثلا خراب بود زکر ما هم حال تا کار کرده ولیکن دست نوز ما کار چیزی دیر لبوی چارواکیم یو سی کمی کار که و خپل وطن می و خپل هیوات و با کار که نو طول اگه کسانو چه پاقه وقتی به جمهوریت کار کرده دا پا دیوانه نده چی دوی مشکلات دلود یا بد خلکتی او ارزو چه مثلا غوری چه یا اوی چه زه مثلا متهم نیم پچی یا زه ملامت نیم پچی بند اغا بیا حاضر ده چه ده هر چه پختنه تا زواب بوی زه فکر کم چه که منگه پا مجموع که دغس یا خرهنگ رواج کو چه ارزوک ده خپل ملامتی ومنی او که سوک ملامت و اغیر خپل زواب وی او دستی که منگا ارچا باند انتقاد که او دا خبرم از ما فکر دوم را سهی نبریخ
اغلی کرو خیل تاسی تا فکر کهوی که چیر داغ بخانی چارواکی طول راشی دا جمهوریت دا پرزیدو پریلتونو باندی دا خپل ارخنا پا کمزی که چه دوی کار کرده دی اغیلتونو بیان کرده څومره به د خبره واضح شي چې د دې ټولو سیاستونو تر شا د امریکا لاس وو او دا چې اوس طالب په افغانستان کې د اسلام په نوم باندې څه پلي کی دا مې یو ډول امریکایي مامور دی راغلی چې خپل ماموریت پوره کړي تر څو افغان ولس راویښ شي
دا د جواب ورکولو میکانیزم خو ډېر مهمه ده ځکه چې دا شفافیت به رامنځته کړي ملامت او سلامت به معلوم شي مو مطمئنم چې به ملي ټولنه هغه چانس د افغانستان په همدغه لوبه کې کیل دا وخت دوام ورکړي کلم دا داسې یو میکانیزم یا داسې یو محکمه به رامنځته نه کړي چې واقعا په دې باندې یو د دقیقې څېړنې په اساس په دا کار وشي خو د افغانستان هغه چارواکي مسؤلین او سیاستوال که خپله غلطیان ومني او په خپله ووایي او همدارنګه په مشترکن په همدغه باندې فشار واچوي چې موږ حاضر یو چې په عدالت کې ودرېږو او خپل هغه فیصله هغه وضاحت ورکړو چته چې ملامت یو اوسر وغواړه او چته چې ملامت نه ول پیسې برات پیدا کو نو د افغانانو لکه څنګه چې اتمر سره په حنیف اتمر سره آمده شوه دا ویل چې زه خپل ځان حاضرم چې ودرې کوم او جواب هم زما په ان باندې دا ټول سیاسي ډلې د افغانستان د راتلونکي نجات په خاطر باندې واقعا دغه مشترک غږ پورته کړي تر څو پورې موږ نور بهرنی پروژو کار نسو او نه موږ باید د جنگ د نورو د ګټو د هدف لپاره اوسي
خغلی اسمر ساسی په باور باندې تاسو څه فکر کوئ که چیرته دا چارواکي راشي د غړول څرګندونی وکړي سپیناوي وکړي د ځان کته وطنې کړي له ملت بخنه وغوړي فکر کوئ امریکا به له دغه لوبې چې په سیمه کې په افغانستان کې پیل کړي په شاشي په لاندې راته وایي
نه په صورت که امریکایانو غوښته افغانستان کې دوی ډېر ښه فرصتونه درلودل جګړه نه وه امکانات دوی سره ډېر زیات وو دوی صادقانه افغانانو سره کار ونه کړ زه تر اوسه پورې په دې عقیده یم چې امریکا د خپل اوږدمهال سیاستونو په خاطر افغانان قرباني کړل او اوس هم هغه سیاستونو دوی تعقیبوي او هغه پسې روان دي ډېر یا ډېر په دې په دوی نه ګرځي چې یا خپله دوی هم وایي څو ځلې د دوی د خولې نه موږ اورېدلي چې دوی وایي موږ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د راتګ دپاره هلته نه وو تللي او موږ د دې دپاره تللي وو چې القاعده وځپو او القاعده په پاکستان کې د القاعدې مشر پیدا شو اوس القاعده په افغانستان کې شته دی ډلې ډلې غوندونه دي داعش شته دی یعنی د امریکا حضور په افغانستان کې د ناتو حضور په افغانستان کې نتیجه که موږ وګورو هیڅ دی بدون د دې نه چې دغه فرصت امریکا ته ورکړل شو چې دوی په منطقه کې حضور لري او اوس هم امریکایان وایي چې بنګه افغانستان کې حضور لرو او دا خبره څو ورځې مخکې د دوی هغه وایاند میتو ملار دا خبرو که چه افغانستان زمان دی آجنده پسر کده یعنی پده مانا چه دوی دی افغانستان نا پشاکی دون که نیدی کدی د بشر حقوق د خزو حقوق د مسائل په سګر زده هم د اوس په فلسطین کې سره باندې په غزه کې چې کیږي په لبنان کې څه حالت دی په منځني ختیځ کې څه روان دي په اوکراین کې څه دی تاسو ګورئ دغه ټول لیکن هلته دوی غږ هم نه پورته کوي لیکن افغانستان دپاره دوی په هفته کې اتیا میلیونه ډالره لیږي او دلته فضا د دوی په لاس کې دی او دغه امکانات تر اوسه پورې دوی سره شته دي دغه د دوی خپله هغه کوم کسان چې دي اوس هم د کابل نه دوی هغه کسان وباسي نو داسې معلومیږي چې امریکا نه د افغانستان نه وتلی او د غواړي چې اوسي بلکه امریکا د یوې لویې لوبې په خاطر په سیمه کې موجود دی او دغه لوبه به
ډېر زیاته مننه کور ودان ژوندي اوسې د سیاسي چارو شنونکي اسحاق قطمر د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخیل تاسو درې وړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلي وخت مو پریښود په پروګرام کې مو سره